امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو وریدین کوستلی مچای ځان او شباش تر ټکو ته
طالبان وای په قطر کې د امریکایي استادو سره خبري په ډیر مهم پړاو کې دي. د پاکستان صدر اعظم بل میاشت واشنگټن ته راځي او په فلسطین کې چارواکي وای چې 15 محصلین د اسرایلو سره د اسرایلی عسکرو سره په ډزو کې جوبل شوی دي.
په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر رپورټونه کې دا هم لرو. د خوست قومي مشرانو د ملي یووالي په حکومت انتقاد کړی دی چې ګنې د لوی پکتیا یو شمیر جنرالان له دندو لري کړی دي.
هغه خلک چې د وطن د لپاره کار کوي، د وطن د عزت لپاره کار کوي، هغه خلک دی نه غواړي.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د خپلو ماتو علت د سر ټیمونو سره د لوبو کمواله خي.
نو کدي ضرورت لوبي ونه کی او هغه ځان سره دین کې نو بیا لګ مشکلات په غټ ایونت لګول کپ کې.
په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي ترمنځ خبرې څومره مهمې دي په دې اکلام درته مرکه لرو. درنو اوریدونکو رپورټونه او مرکه وروسته اوري او سرته زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه
وای. السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه وای. طالبان وای په قطر کې د امریکای استادو سره خبرې په ډیر مهم پړاو کې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د استلو په حق له د امریکا سره د موافقه په مساوده کار روان دی. ښاغلی شاهین ویلي دي چې مساوده بشپړه شوې نه ده او لا هم په کار کېږي. د همدې مساوې لمخې به په افغانستان کې ټول امریکایي عسکر د افغانستان ووزي او دا ضمانت به ورکوي چې پاتې امریکایي عسکر به په افغانستان کې د تروریزم په خلاف جګړه کوي. د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ وم پړاو خبرې د شنبې پر ورځ پیل شوې دي او دا ونې به هم روانې وي. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو هم ویلي دي چې هیله من دی د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو سره موافقه لاسلیک شي.
بل پلاو د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې بین الافغانی خبری به زر پیل شي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت دا هم ویلی دی چې د جرمنی خارجه وزیر صلاح الدین ربانی ته د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د شروع کېدو ډاډ ورکړی دی. د بارنیو چارو د وزارت نتاق صبغت الله احمدی په دې حق له د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلی دی:
موږ باید سولې ته ورسیږو او باید پر ټاکلي وخت ټاکنې ترسره کړو. موږ د دې مسایلو په اړه حساس یو او پر دې ټینګار کوو. البته بین الافغاني مذاکرات کیدای سي په یو دوه راتلونکو نیو کې پیل سي.
د افغانستان د بارنیو چارو وزیر تیره هفته د جرمني د چارواکو سره د سولې په مسلې د سلام مشورو لپاره جرمني ته سفر کړی و.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یا یونما رئیس تدامه چې یا یاماتو وایي چې د سولې او انتخاباتو بهیرونه باید په یو بل ناوړه اغیزه ونه کړي. د یونما پیلامې کې ویل شوي دي چې دا دوه بهیرونو ترمنځ روښانه اړیکې موجودې دي، نو دغه دواړه بهیرونه باید په پوره ژمنتیا سره په مخ لاړ شي. هغه انتخابات د افغانستان د دیموکراتیک سیاسي جوړښت د مشروعیت د بیا ترلاسه کولو لپاره یو مهمه لحظه بللې.
د قندهار د معروف ولسوالۍ په ودانۍ باندې بیګا د طالبانو په برید کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسن 8 محلي کارکونکي وژل شوی دي. د قندهار د امنیه قماندان مل پاسوال تادین خان نن د امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو بیګا د معروف د ولسوالۍ د امنیه په قماندانۍ باندې د څلورو موټر بمونو حمله کړې دي. طالبانو ویلي دي چې په دې حمله کې ډېر حکومتي عسکر وژلي او زخمي کړي دي او د ولسوالۍ مرکز هم نیولې دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا لیدو د واشنگټن د سټوډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم بل میاشت واشنگټن ته راځي. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په دې مهم پړاو کې به دا د واشنگټن او اسلام آباد د چارواکو ترمنځ د لوړې کچې لومړنۍ خبرې وي. ښاغلی چودري ویلي دي چې عمران خان به د جولای د میاشتې په وروستیو ورځو کې په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلی و چې عمران خان په دې خطر واشنگتن ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ سره د سیمې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
په خیبر پختونخوا کې پولیسو حق پلار نیولی دی چې خپل نرخزه زوی وژلی دی. د پولیسو مشر عظمت خان ویلی دی چې د آفتاب اورنګزیب پلار اورنګزیب اکبر پولیسو ته لیکلې ضمانت ورکړی و چې خپل زوی ته هیڅ تاوان نه رسوي، خو پولیسو د 19 کلن آفتاب اورنګزیب مړی چې په مرمیو سوره سوره شوی و نن په نوخار کې د سین په غاړه موندلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي او شمالي کوریا ترمنز په غیر نظامی ساحه کې نن کتلی دی. د خبر تفصیل د مینې سعادت ناوړی.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ له رهبر کیم سره د بندو دروازو تر شا له 50 دقیقې مجلس نه وروسته وویل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې کارونه به څه ډول غوره کړي، خو یقینا دا یو ستر ورځ وه. ولسمشر ټرمپ دا غونډه چې دی او نورې تاریخي بولی یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله چې اوس له شمالي کوریا سره تر هغه وخت نه ډېرې ښې شوې دي په کوم کې چې د جمهوري ریاست دوره پیل کړې وه. ولسمشر ټرمپ کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جین اون دواړه وستایل چې په ډېرې چټکۍ دې غونډې ته چمتو شول. هغه وویل دا غونډه به نوره هم مهمه او تاریخي وګڼل شي چې موږ ترینې یوه نتیجه واخلو، یوه ډېره مهمه نتیجه. له بل پلوه د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون خپلې غوره اړیکې له متحده ایالاتو سره تر هغې وروسته وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې د یکشنبې په ورځ په غیر نظامي ساحه کې وکتل. کیم جون اون وویل دی په دې خبره حیران شو چې ولسمشر ټرمپ په غیر نظامی ساحه کې د ملاقات لپاره بلنه ورکړه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په فلسطین کې چارواکي وایي چې 15 محصلین بیګا شپه د اسرایلی پولیسو سره په ختیځ بیت المقدس کې ژوبل شوي دي. دا د پنځشنبې د ورځې را په دې خوا چې یو فلسطینی ووژل شو، درېمه شپه ده چې په پرله پسې ډول محصلین د اسرایلی پولیسو سره اخو ډاپ کوي.
د سودان په پایتخت خرطوم کې په سلګونو احتجاج کوونکو سرکونو ته د واکمنې پوځي شورا د جنرالانو په خلاف د مظاهرو لپاره راوتلې دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
په نړیواله کچه پر پوځ باندې غږ شوی چې په مظاهره چانو باندې د تشدد نه کوي. په سلګونو مخالفان نن د خرطوم سړکونو ته راوتلي د جون په درما په دغه خار کې د پوځي قرارګاه مخته په ډزو کې د سل نه زیات احتجاج کوونکو له وژل کېدو وروسته د پوځي جنرالانو په ضد نننۍ مظاهرې د ټولو غټې مظاهرې وې. پوځ په سوډان کې د انټرنیټ خدمات بند کړي دي او د مخالفانو مشرانو په اسانۍ له خپلو طرفدارانو سره تماس نشي نیولی. اروپایي اتحاد او ایتوپیا دواړو د پوځي شورا د جنرالانو او د احتجاج کوونکو د منتظمینو ترمنځ د منځګړیتوب په خاطر خپل کوششونه ګړندي کړي دي. په خرطوم کې دوکانونه تړل شوي او ځای پر ځای د سرې ولارکه قوې یا آر ایس ایف وسلوالو په پیکاپ موټرو کې چې ماشیندار پکې لګول شوي ګزمه کوله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او رسی خبر دا چې د انګلستان او هند ترمنځ د کرکټ په نننۍ لوبه کې انګلستان د هندستان لوبډلې د 320 منډو هدف ورکړی دی. هند تر اوسه په خپل نوبت کې 240 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځلې دي. د لوبې 9 اوور روان دی، یعنی هند په پاتې 114 رنزونه باید په 11.1 اوورونو کې پوره کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله ښودلې او ویلي دي چې جرمني افغان حکومت ته زر د وسلوالو طالبانو سره د دغه حکومت د استازو د مخامخ خبرو د پایلیدو ډاډ ورکړی دی. پام کوي په دې اکله له کابله د اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیلیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې جرمني د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو پیلیدو لپاره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صحبت الله احمدی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې جرمني چارواکو دا ډاډ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې هغه ته ورکړی.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده.
البته بین الافغانی
خبرې شاید په یو یا دوه اونیو کې پیل شي او جرمني د طالبانو د استازو او د افغان دولت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د ترسره کیدو ضمانت کړی دی.
افغانستان و نمایندګان طالبان
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر تیر اونۍ د جرمني چارواکو سره د سولې په مسله د سلام مشورو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی. د بهرنی چارو وزارت وایي سیغبت الله احمد دی ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل نږدې شوي او افغان حکومت تمه دا ده چې ژر به د ښکېل غواړو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. سیغبت الله احمدي د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په دوحه کې د اوم پړاو د پیل شوو خبرو په اړه وویل چې افغان حکومت د دغو خبرو له جریان څخه خبر دی. هغه په دې برخه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر یادونه وکړه او وویل چې ښاغلی خلیزاد هم افغان حکومت ته د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
روی تمامي مراحل گفتگوهای صلح بحث شده.
د سولې د خبرو په ټولو پړاوونو باندې بحث شوی. زه د قطر د خبرو جزئیات وروسته له تاسو سره شریکوم. ډیر ژر هم شریکوم.
به زودی هم شریک میسازیم.
سیغبت الله احمدی ویل چې د سولې د خبرو په برخه کې به افغانان ژر ښه خبرونه واوري. هغه ویل افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب دپاره تر اوسه درې هیوادونو اندونیزیا، جرمني او ازبکستان خپل چمتووالی ښودلی.
و ما امیدوار هستیم کې
موږ هیله لرو چې یو د دغو درېو هیوادونو څخه به د دې ناستې کوربتوب وکړي او هغه ناستې چې پایلې ولري کوربتوب یې وکړي
به نتیجه بی انجام.
د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي په ټینګار ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو دپاره روانې هڅې یو داسې پړاو ته داخلې شوي چې د مخه هیڅکله نه وي داخلې شوي. سیغبت الله احمدي جرمني ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني د سفر او د جرمني چارواکو سره د هغه د لیدو کتو په هکله هم خبرالان ته معلومات ورکړل او وویل چې جرمني په افغانستان کې د سولې ټینګېدو سره جوخت د ټاکنو په ترسره کېدو سره په کتنو کې د سولې خبرو کې ښځو، بشري حقونو او بیان ازادۍ باندې ټینګار کړی او دی د دغه حکومت لپاره د سرو کرښو په توګه یادې کړي دي او ویلي دي چې افغان حکومت به پر دغو مسلو په هېڅ ډول معامله ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سولې او ټاکنو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامچی یا ماماتو هم په یوه اعلامیه کې ویلي شي په کار نه دي چې د سولې بهیر او د ټاکنو بهیر یو پر بل باندې اغیزه وکړي او دا دواړه بهیرونه باید په پوره ژمنتیا سره پر مخ لاړ شي. ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټاکنې د افغانستان د دیموکراتیک سیاسي جوړښت د مشروعیت د بیا ترلاسه کولو لپاره یو مهمه مسله بللي او ویلي چې دغه دوه اساسي موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو د رول او نظر په تړاو د مختلفو رسنیو ریپورټونو او ګمارونو ته په کتو سره اجازه راړي روښانه کوم چې په دغو دواړو بهیرونو هیڅ یوې باید د بل بهیر لخوا اغیزمن نشي. دواړه بهیرونه باید په پوره زور او د ټولو ښکېلو برخوالو له ژمنتیا سره سم پر مخ لاړ شي. ښاغلي اماماتو ویلي چې په داسې حال کې چې دغو دوه مهمو بهیرونو ترمنځ روښانه اړیکې موجودې دي او دواړه د افغانستان په راتلونکي ډېر زیات اغېز لري، ملګري ملتونه به په دواړو ډګرونو کې خپلې بشري همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړی استازي ویلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د ناورین د دوام زغم نه لري. هغه اندېښنه ښودلې چې راتلونکي جمهوریت سره ټاکنې ناورین ته لاړې شي په پایله کې به یې یو ضعیف جمهوریت واک ته ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
سند سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د مذاکرې ووم پړاو پرون پیل شو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سایل شاین رسنۍ ته ویلي چې په دوحه کې د مذاکرو دغه پړاو ډیر مهم دی. دا چې ولې مهم بلل کیږي د نیوزویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل
دوم پړاو خبرې له دې امله مهم دي چې یو خو دې خبرو ډیر وخت واخیستلو او بل طرف ته تر اوسه پورې د سیدي خبرو واضح خدوخال لا څرګند نه ده. کایان او طالبان رضا کیږي خو وروسته د هغو ټکو په تفصیل د افغان حکومت سره په خبرو افغان حکومت نه علاوه سره کوم سیستم کې طالبان داخلېدل غواړي، ځانته حکومت غواړي او غوري حکومت غواړي، د عملي حکومت برخه کېږي. په دغه مسالو باندې طالبان ډېر واضح موقف د خبرو په جریان کې نه اخلي.
نو ولې د خبرو په جریان کې طالبان خپل هغه موقف نه واضح کوي؟
د دې عمله اوس داسې فکر کېږي چې طالبانو شاید یو دغه خبرو یو غلطه محاسبه کړې وه. د قطر دفتر طالبانو مشرانو دا خبره داسې تشریح کړې وه چې امریکا صرف د وتو دپاره د وړو یو پوزه غواړي، نور افغانستان پښې سپکوي او زموږ ته څه شرایط وي هغه ټول دوی مني. خو دا څه دی چې صورتحال همداسې هم نه ده. امریکایان ابي شک وطن غواړي، خو په داسې حالت کې وطن نه غواړي چې د وطن سره ګجریان کې ولایتونه سقوط وکړي، جګړې روانې وي، او بیا امریکایان هغه څه چې دوی باندې پریکړه کوي د وطن پښیمانه شي او بیا مشکلات جوړ شي.
یوسف صاحب، تاسو هم خبر راستئ لکه څنګه چې ویل کېږي دا ځل د اووم پړاو خبرې په څلورو موضوعاتو متمرکز دي، چې یوې هماغه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د افغانستان نه، بل دا چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه استعمالیږي، بین الافغاني خبرو ته چې د حکومت سره مستقیمې خبرې دي دې ته زمینه برابرول دي، او همدارنګه د اوربان مسله ده. اوس نو ستاسو په نظر په دې څلورو موضوعاتو کې کومه موضوع به د جدي بحث وړي دواړو لورو ته چې د سولې خبرې احتمالا وزنډي یا اوګدیش؟
خو زما په خیال دا د خبرو د پاره یو اخیری چانس ده، او کدا خبرې ناکامیږي دا خبرې چې طالبان یو شمېر مشکلات جوړ کړي دي، مثلا د ایران سره طالبانو تعلقات هغه هم اوس ته ترامپ حکومت د چسپیوه ته ضرورت لوتي، اوس ته هغه مشاورین چې د افغانستان د ضرورت نه غواړي وي جمهور رئیس ترامپ ته وایي چې دا یو مشکل صورتحال ده چې موږ کوشش کوو طالبان د القاعده نه تړاو نه خلاص کوو، خو دوی د القاعده تړاو نه ځان خلاصي، د ایران سره تعلقات جوړي، د روسیې سره تعلقات جوړي، او دا داسې تعلقات دي چې آینده کې چې کوم صورتحال جوړيږي په دغه سیمه کې د امریکایانو د ایرانیانو هغه نور هم مشکل جوړي. نو دا چې دوی چې هغوی اوس هم د امریکا هم هغه د چسپی چې کوم ډېر زیاته وه هغه ورو کمیږي، ځکه چې ټرمپ فکر کوي چې د ایران سره مشکل حل نه ده، او د افغانستان کې د دوی پاتې کېدل تر یو حده پورې باید پاتې شي. یعنی پخوا داسې فکر کېدو چې د بالکل د افغانستان وطن غواړي او د هېچا مشوره نه مني چې ورته افغانستان کې باید پاتې شي. هغه عناصر چې د وطنو لپاره ډېر لیوالتیا نه لري د دوی خبرې هم په دقت سره اوري.
د روانو خبرو محسوسه نتیجه به څه احساس په نظر؟
لکه څنګه چې د امریکایي خارجه چارو وزیر وویل چې ستمبر پورې باید یو حل رامنځته شي، زه فکر کوم ستمبر پورې دا هغه اخیری تاریخ ده، که په دغه موده کې کوم پریکړه وشول، کوم جوړجاړی وشول، خطر ښه کمی شاید دا مسالې د امن پروسس کېدای شي بیرته ودرېږي، کېدای شي طالبان د پاره نوي مشکلات پیدا شي، او تر ټولو عمده مشکل پیدا وي چې هغه طالبان چې قطر کې دي هغوی راتلونکی به څه وي، نه پاکستان ته راتلی شي، یا د هغه ځای نه بوستل کېږي، چېرته بوستل کېږي، چېرته به ول کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې په آینده کې باید روښانه شي. خو خپله زما فکر دا ده چې د دغه خبرو نه ډېر داسې په لوړه کچه امیدونه ساتل شاید د وخته وړاندې وي.
یعنی ستاسو د خبرو نه سړی داسې برداشت کولی شي یوسف صاحب چې دا د طالبانو دپاره هم یو ښه فرصت دی چې د دې چانس نه استفاده وکړي او سولې ته غاړه کړي؟
خو هغه څه چې طالبان فکر کوي چې دوی به په مقابل باندې په نظامي ډول باندې راشي شاید هغه ناممکن وي، خو زما په شان طالبان دپاره یو ښه موقع ده چې یو نظامي قوت نه په یو سیاسي قوت واوړي، او دا داسې موقع ده چې امریکایان اوس وخت کې دوی ته ډېر فرصتونه په لاس ورکول غواړي، او امریکایان د جګړې نه ستړي شوي دي، خو د ستړېدو نه دا معنا نه ده چې دوی د افغانستان په ارزښت ډګر کې دي چې هر څه خوښه وي، چې هر څه اسو قابل نیسي، یا د کابل نه حکومت سره جګړه کوي هغه دي وکړي، په دغه حد پورې هم دوی اجازه نه ورکوي. خو طالبانو ته یو زبردست سیاسي موقع ده، خو داسې نه پرېږدي چې دوی دې د دغه سیاسي موقع نه استفاده وکړي.
مننه یوسف صاحب، کورم ودان.
مننه، خدای په امان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم تاسو په رپورت کې واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله ښودلې ده، او ویلې دي چې جرمني افغان حکومت ته زر د وسلوالو طالبانو سره دغه حکومت د استازو د مخامخ خبرو د پیلېدو ډاډ ورکړی دی. په همدې اړوند زیبا خادم د سیاسي چارو د کارپو خالد سادات سره مرکه کړې چې ستاسو په مې اوریدو ته راګرځو.
محترم خالد سادات صاحب، د افغانستان خارجه وزارت ویلی دی چې د جرمني مقامات ورته ډاډ ورکړی دی چې ډیر زر به په یو یا دو هفتو کې حتی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې شروع شي. څومره امکانات د دې موجود دي چې په دو هفتو کې یا یو هفته کې د خبرې شروع شي مخامخ خبرې؟
د وضعیت په تکتل سره زه فکر کوم چې حالات نږدې شوي دي، یعنی د دې معنی ورکړي چې طالبان
او افغان حکومت ممکن د بین الافغاني مذاکرات چوکاټ ته نه وځي. نو سولار دا خبره ډیره مهمه ده. یو دا چې امریکا مستقیما پر طالبان فشار راوړی دی او همدارنګ بعضې هوکړې ته رسېدلي دي چې خبر شوي وو چې امریکایان ممکن دغه لنډ ورځو کې خپل خپل هغه ټایم ټیبل او تقسیموقات طالبان ته وسپاري چې په دې دغه تاریخ باندې یا په دومره وخت کې امریکایان د افغانستان څخه وځي. په عین زمان کې امریکا په افغانستان کې خپل نظامي فشار خپل اوج ته رسولی دی. طالبان تلفات یا طالبان پر مراکز باندې بمباري هغه څه دي چې طالبان ته پیغام رسوي چې په دې کې د سولې بل لار نشته. همدارنګه د جرمني د حکومت خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره چې کوم خبرې شوې دي دا د منو کې چې جرمني د طالبانو سره په لوجستیکي توګه باندې یا مستقیم په توګه باندې چې وکول شي د افغانستان سره مرسته وکړي. زه فکر کوم چې جرمني هیواد بل اخر دا څه نه خني خالي لیدلې چې طالبان ممکن په لنډ وخت کې د افغانستان په سر کې ني. نو زما باور دا ده چې هم خارجي فضا او هم داخلي فضا ته ماده شو د طالبان بلخره
افغانستان خبر د کینه ولدي مانو ترمز مخام خبرو د پیل کېدو د پاره د افغانستان د گاونډیو هوادونو نخېونه خاني سدي چې وخی چې خبرو ته زمينه برابر شوې ده.
د گاونډیو هوادونو یادونه تاسو وکړه. زه فکر کوم چې د ولسمشر غنی اخر سفر ممکن زمينه مساعده کې چې د پاکستان رضایت پر اساس کوه د پاکستان سره هغه مسلې چې سوله کې دي کومرول لري کوم همکاري کول شي بلخره دا هم یو بحث چې ممکن د د موضوع په مختګ لپاره موږ تاسو حساب کړی شو. ایران او د روسیې او د چین سره هغه توافقات چې د افغان په سر یې درلودل او د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه محسوس دي خصوصا د ولسمشر د امنیت د شورا فلاکار ښاغلی مهیب په سفر کې روسیې ته او بلاخره چین ته او همدارنګه د سیمې نورې هیوادونو ته دا د دې بحث کېږي چې موږ وویو چې بلې په سیمیزه کچه باندې زمینه مساعده شوې ده چې د سولې اړوند پرمختګ ولیدل شي. اما د وخت او دغه دوه هفتې یا دوه اونۍ ټاکل دا به یو ډېر معقول خبر نه وو چې موږ وویو په دومره موده کې دي طالبان افغان حکومت کېني. که موږ د ولسمشر غني خبرو ته وګورو همدارنګه د طالبان د لوري کې خبرو ته وګورو او بالاخره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خزانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد بریز ته وګورو نو زه فکر کوم چې پرمختګونه شوي دي. ولې دا د دې معنی نه ورکوي چې موږ د دوه هفتو کې یو توافق ته ورسېږو او د افغان حکومت د طالبانو سره خپل خبرو ته کېني.
جرمني اته د خبرو تضمین هم کړی دی چې د خبرو ضمانت به کېد مخامخ خبرو د دې ضمانت معنا څه ده؟ یعنی اتمی به د خبرې کیږي کدا دواړه خبرې چې د دواړه طرفه چې په چی شي توافق کوي د دې ضمانت کوي.
زه فکر کوم د خبرو ضمانت د جرمني هیواد د اجازه افغان حکومت ورکول کېږي معنا دي چې طالبان ګویا د جرمني هیواد ته یا د جرمني مقامات ته یو شین سیګنال ورکړی و چې موږ د افغان حکومت سره خبرو ته کینو. زه فکر کوم چې که جرمني هیواد دومره زغر د خبرې کوي دومره یو خاطی دریز نیسی او خصوصا د ضمانت خبره کوي دا د دې معنا ورکړي چې طالبان وادار شوي دي یا طالبان بلاخره د جرمني هیواد امریکا او همدارنګه نور هغه ودونه چې په دسولې مسله کې په عالی کډول دخیل دي هغوی دا پیغام ترلاسه کړی تر څو افغان حکومت پرې ورسول شي. دویمه خبره دا ده چې په دې خبرو کې د طالبان مستقیما د افغان حکومت سره په خبرو کې ښکیل نه دي. بعضې پیغامونه بعضې مسلې دي چې هغوی د درېیم هیواد ادرس نه افغان حکومت ته یا د افغانستان د حکومت مقامات ته رسول غواړي خصوصا جرمني هیواد په دې کې مهم رول ادا کولی شي. نو د دوه وجهاتو دا خبرې زه باور لرم چې په عملي ډول کېدای شي وجود ولري او دا تضمین په دې معنا باندې چې یو جرمني هیواد د طالبانو سره یو اطمینان حاصل کړی دی چې دوی به د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. همدارنګه دویمه خبره دا کېدلی شي چې د جرمني هیواد غواړي د طالبانو د پیغام افغان حکومت ته ورسوي. زما باور دا دی چې خالص جرمني هیواد فقط د طالبانو څخه د اطمینان حاصلول او افغان حکومت ته سپارل دي.
ډېره زیاته مننه سید خالص سادات صاحب کور دی ودان په مخه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
نن په خوست کې د لوی پکتیا یو شمیر قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د ملي یووالي په حکومت انتقاد کړی چې ګنې د لوی پکتیا یو شمیر جنرالانو له دندو لري کړي. پام وکړئ رپورټ ته.
د یادې غونډې ګډونوالو د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد درلود چې ګنې د ځینو اشخاصو په غوښتنې په دې وروستیو کې د لوی پکتیا یو شمیر جګپړي نظامي افسران له دندو لرې کړي دي. دوی په دې برخه کې د چا نوم مشخص نه کړ، خو وایي ظاهرا د دوی اشاره په سویل ختیځ زون کې د 203 تندرقلي اردو پخواني قومندان جنرال دادان لونګ ته وه. چې تیره اونۍ له دندې برطرف او پر ځای جنرال خان الله شجان نوې قومندان وټاکل شو.
ولسمشر صاحب موږ ته کلاکه غوښتنه وی و لوان صاحب دې یا مقرر کې بده خپل بس نه یا دې بدیل ورکړای شي. کای بدیل ور نکړلو موږ څه په دالو یا پکتیا ولسونه په پکتیا کې هم بده خبرې شوې دي د سره بو د انتخاباتو په دوره کې پرګون اعلان و.
د خوست د نننۍ غونډې د ګډونوالو په وینا لري 203 تندر قلی اردو د پخوانی قومندان په ګډون په تیرو څو میاشتو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د لوی پکتیا یو شمیر جنرالان له دندو ګوښه شوی دی. دوی ویل که دغو جنرالانو وظیفوي غفلت کړی وي نو څارنوالۍ ته دې ورمعرفي کړي. غوښتنه کوي چې د لوی پکتیا نظامي کادرونه دې پر لوړو چوکیو وګماري. قومي مشر سمین خان په همدې حقله داسې وایي
چې خپل شارې د افغانستان د ازادۍ لپاره پلاس کړي ولای د فارا کار کوي، د وطن د عزت لپاره کار کوي، د وطن د استقلال لپاره کار کوي، د وطن د ازادۍ لپاره کار کوي. اخلق دې نه غواړي.
په عین حال کې قومي مشر حاجی مرک زدران پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نیوکه وکړه چې ګنې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنیزو مبارزو پر مهال د لوی پکتیالو خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
د نفوس په سطحه په ټول افغانستان کې ډېره رایا د خوست او د پکتیا خلک ورکړي. خدام نشته چې ما توجه ونه کړه. دا مشته ستا په میراث کې په دویدنه ګیلا ما کوي، یې خپل زونه ګیلا کوي. کله چې د جنگ زوی شي، د سنگر زوی شي، د مشکلات زوی شي، نو په دې کې بیا پکتیاوال وي. پکتیاوال ته چې شاباس، ته خو یو اتل یې، ته یو تکړه سړی یې، ته پیاوړی یې. او کله چې چوکۍ زوی شي، بیا پکتیاوال نه وي، بیا بل څوک وي.
په ورته وخت کې نن د پکتیا د تېرې کوتل په سیمه کې یو شمېر خلکو بیا د ګردیز کابل ترمنځ لاره د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. او د 203 تندر قلی اردو د ګوښه شوي قومندان د بیا تقرر غوښتنه یې کوله. د اعتراض له کبله د تېرې کوتل دواړو غاړو ته ګڼ شمېر واړه او غټ موټر بند پاتې وو. د ملي یووالي حکومت تر اوسه د لویې پکتیا خلکو د نننیو اعتراضونو په هکله کوم عکس العمل نه دی ښودلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او سم په مکه د کرکټ په اړه رپورت.
د کرکټ په نړیوال جام کې له پاکستان سره د افغان کرکټ لوبډلې تر لوبې وروسته په دننه لوبغالي او بهر کې د دواړو ټیمونو ګڼ شمېر مینوال سره نښتي او یو بل ته سپکې سپورې ویلې دي. د افغان کرکټ لوبډلې کیپټان ګلبدین نایب وایي چې په لوبه کې پر پاکستاني لوبډلې ډېر فشار و، خو د حمید حسن ژوبل کېدل د دوی بدبخت و.
په تیرو 45 کلونو کې زموږ په هیواد کې ښه وضعیت نه و. موږ دلته راغلی یو، غواړو نړۍ ته وښیو چې موږ له ټولو سره ملګرتیا غواړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې په دغه شان لوبو کې یو او داسې لوبې کوو. دا یوازې کرکټ دی، یوازې د لوبې په توګه یې ګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه یو له ښو لوبو څخه وه چې پاکستان په سختۍ سره دا لوبه وګټله.
په پای کې زموږ ډېر ښه لوبغاړي پاتې وو. ما فکر کاوه که موږ یو هم پاتې شو ښه لوبه به وکړو.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان اته لوبې کړې. وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز سره د جولای په 4 ده.
نو موږ آسټرالیا سره، ساوت افریقا سره، نیوزیلند سره که وګورې هم د تیر 2015 ورلد کپ نه وروسته سره موږ یو لوبه هم نه ده کړې. نو که دوی زره ته لوبې ونه کړي او هغه ځانو سره عادي نه کړي، نو بیا لږ مشکلات دي په غټ ایونټ لکه ورلد کپ کې. بر غټ مشکل د موږ لږ پیس سره لږ مشکل و چې هغه به وخت سره ښه کېږي، نه چې موږ یو دم ښه شي. که موږ هر څومره ښه تیاری ونیسو، دا یو سلو څلوېښت 45 بولر چې کله ته په میچ کې بار بار نه لوبې نه ښه کېږي.
خو په ټوله کې زیات شمېر افغانان خوښ دي چې ملي لوبډلې په نړیوال جام کې لوبېږي.
ډېر خوشحاله ما چې اوس افغانستان ټیم ګورم ورلد کپ کې، بلکې ډېر خوشحاله یم. دونه آسیا ځان نشم کنټرولولی.
د کرکټ په نړیوال جام کې په ترسره شوي لوبه کې تر اوسه آسترالیا د 14 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې دی. هند دویم او نیوزیلند بیا درېیم مقام کې دی. نن د انګلند او هند ترمنځ لوبه کیږي.
ورانو اوریدونکو، نن ساته دوه خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.